السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنه نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه ووري 19 پروګرام د مشال مرکه هم د خبرونې برخه ده خو درس مخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار منور شای درته وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی د نقیب مسجد په وجنا تورن پولیس افسر راونوار ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو عدالتي فیصله شوه. پاکستان په افغانستان کې د لړمحال ډزبندۍ ملاتړ کړی دی او د شمالي کوریا مشر د امریکا له ولسمشر سره د خبرو اترو لپاره سنگاپور ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وجنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انور ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو فیصله کړې. د کار سره به راو انور په ځان له کوټه کې ساتل کیږي او اخبار او ځینو نورو هغو شیانو ته به لاسرسی لري چې عام قیدیان یې ورته نه لري. د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې په قانون کې د داسې سہولتونو ورکړه شته خو دوی به دا فیصله په عدالت کې چیلنجوي. نقیب مسعود د دې کال په جنوري کې د راو انور په مشرۍ پولیسو لخوا وجل شوی وو. په هغه تور پورې شو چې د وسلوالو سره یې تعلقات درلوده خو وروسته حکومتي څېړنو ثابته کړه چې هغه بې ګناه وو. د پنجاب نگران وزیر اعلی احسن عسکری د سوګند تر پورته کولو وروسته پرون وویل چې شفاف انتخابات یې د حکومت اولنۍ ترجیح ده. په پنجاب کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نون حکومت ترمنځ د وزیر اعلی د نامې لپاره په چا نسل کېدل د دې سبب شول چې د انتخاباتو کمیشن حسن عسکری د دې کار لپاره غوره کړ. مسلم لیگ نون یې په ګمارنه خوشاله نه دی او نیوکه پی کوي خو احسن عسکری وایي دی به د ټاکنو پر مهال د ټولو ګوندونو په اړه یو شان رویه ولري.
یہ ایک لمیٹڈ ٹائم اسائنمنٹ
زما دادندا د لند وخت لپاره د بنیادی لومړیتوب مو د خو او شفافو ټاکنو کول دي تر سوچ د مسلم لیگ نون خبردانو د هغوی اعتماد به هله بحال شي چې زما کارکردګي وګوري. زبا داسې کارونه وکم چې زما په خیال د هغوی شکونه به لري شي. په پاکستان کې به عام انتخابات د جولای په 15 کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لړمحاله اوربند ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل 13 ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ورستیو هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 8 یو ورخیز توګه باندې طالبانو سره د روجې له 8 د اختر تر 15 پورې اوربند اعلان کړ. طالبانو هم 13 ورځ په یو خبر پاڼه کې د مثبت جواب پور کولو سره د اختر لومړی درې ورځو کې جنگ بندي اعلان کړه. د افغانستان د امنیت شورا ویان قادر شاه وايي هیله لري چې د اوربند د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي.
متبن دا لومړنی ګام دی د سولې د مذاکراتو لپاره د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغځیږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات یو پیلامه شي. زموږ امیدواري ډېره زیاته ده.
په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر نسکورېدو او روانو جګړو شروع کېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په جنگ بندۍ سلا کېږي. بلخوا نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په چین کې د شنګای په نړیوال کانفرنس کې وویل چې د ترهګرۍ ضد مبارزې په سمتوګه پر مخ بیولو لپاره د پاکستان ورستۍ ژمنو ته په محتاط ډول خوشبینه ده. هغه زیاته کړه چې د اسلام آباد او کابل د اقتصادي تعلقاتو زیاتولو او امن لپاره د کاري کمیټو په جوړولو سلا شوې چې دوی یې د سولې لپاره هیله من کړې دي. ولسمشر غنی د دې سازمان لغړو هیوادونو وغوښتل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر د ورځو لړمحاله اوربند ملاتړ وکړي. چین، روس، پاکستان، هند، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان غړي او افغانستان یې له سلورو سارونکو څخه دی. نن د چین ولسمشر شي جنګ پینګ په رسمي ډول پاکستان او هند ته په شنګای سازمان کې د شاملېدلو هرکلی وکړ. په قینګداو ښار کې د دې سازمان د نننۍ غونډې په پیل کې شي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د خراغلاست په ویلو سره وویل چې د هغوی موجودیت تاریخي ارزښت لري. پاکستان او هند تیر کال د دې سازمان برخه شول خو نن یې پکې د دایمي غړو په حیث د ګډون لومړی وار و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزای د نړۍ استر و اقتصاد لرونکي هیوادونه یا جی 7 استایلې چې د تعلیم او میرمنو ښه ژوند لپاره د 3 بلین ډالرو د مرستې وعده یې کړې. ملالی پرون اویل دا ژمنه جنکو ته هیلې پیدا کوي چې خپل راتلونکي روښانه کړي. د جی 7 هیوادونو دغه وعده پرون د کینیډا په کیوبک کې د غونډې پر مهال وشوه. ملاله په 2012 کال کې په سواد کې طالبانو په سر ویشتلې وه. له هغې وروسته اوس په برتانیا کې د علاج وروسته په برتانیا کې اوسي او په نړۍ کې د تعلیم او جنکو د حقونو لپاره کار کوي. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سنگاپور ته ورسېده. نوموړی به هلته له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د جون په 12 ملاقات کوي. له خپل منځي ملاقات مخکې به دواړه مشران په جدا جدا ډلو کې د سنگاپور د وزیر اعظم سره هم لیده کاته وکړي. د ټرمپ او اون ترمنځ دا تاریخي ملاقات د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په غرض کیږي. او بل خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون اویل چې دی به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه خبرې وکړي. روحانی به نن د شنګای د همکارۍ سازمان د سرمشریزي په سنډو کې له ولسمشر پوتین سره ملاقات وکړي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړونه له دې وجې د وتلو اعلان وکړ چې د ده په وینا په تړون کې ډېرې غلطیانې موجودې وې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د سم حال درکو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په کراچۍ کې راتراګري سید عدالت دنه کې مسعود په وژنې تورن راو انوار ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو پریکړه کړې ده. پاکستان په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي سور وزنی اور بند ملاتړ کړی دی. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي په هیواد کې د سولې لپاره له طالبانو او پاکستان دواړو سره ژورې خبرې روانې دي.
اونیس
پروگرام د مشال مرکه کې بعد په خبر د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر خبرې واره.
پورے پختو اکیڈمی اور پختو چانگا پہ یو ضائع ہو سارا تو بیا پندر سو یو شیت کی پختو چانگا بیلا اور پختو اکیڈمی بیلا دیرے ادارے جوڑے کر چکے.
داؤنور رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال لیڈیو تا سور ورسو د خبرونی لمړي رپورت طرف تا پرن پکراچي کې رترا غره سید عدالت د وزیرستاني سوان نقیب مسید د وشنې د مقدمه اوریدنه وکړه چې پکې د نوموړي په وشنه تورن پولیس افسر راو انوار لخوا هغه ته په جیل کې د بی کلاس ورکولو درخواست منظور کړل شو. د نقیب مسید د وشنې په ټول هواد کې پښتانه را پرولي او په نتیجه کې پښتون تحفظ مومنت مخې ته راغلي دي. بی کلاس څه ته وایي او د نقیب مسید وکیل په دې اړه سر نظر لري دا د شاین بنیری ناورو.
د خالی پورس په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود د مقدمه اوریدنه وکړه چې پکې د نوموړي په وجنه تورن پولیس افسر راو انور لخوا هغه ته د بی کلاس جیل سہولتونو ورکولو درخواست ومنل شو. د اوریدنې ته راو انور هم حاضر کړل شوی و. یاد عدالت په دغه موقع وویل چې خپل فیصله به د سن های کورټ له فیصلې وروسته اوري او بل اوریدنه به د روانې میاشتې په 14 نیټه کوي. د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د راو انور لپاره په جیل کې د بی کلاس منظورولو په اړه تیر ماښام مشال لیډو ته وویل که څه هم دوی به مخالفت کوي خو په قانون کې دا سہولت شته.
دا انگریز له وخته دا روان دی د په معنا باندې دا کوم لی آی پی کس هغه ته دا سور دی په دې اوس وخت کې نو یا ډېر زیات اپروچ لري هغه ته دا ورکول کېږي او یا درنګ دا پیسې په معنا باندې لکه پروفیسر له ډاکټر یو بل داسې د وخت رسېدل او ډېر لري
دا چې په جیل کې بی کلاس څه معنا لري یعنی د عام قیدی او بی کلاس د یو قیدی ترمنځ څه فرق وي د دې پښتنې په جواب کې شریف کاکړ وایي
ترګانور ځنه وو او د څه سہولت دی چې یعنی هغه په کمره کې و چې کوم کلیشن یا د اخبار یا د بل ډول رسنې کوم سہولت
د وزیرستان د ځوان نقیب مسعود مړی د 13 جنوري په 14 نیټه په کراچۍ کې موندل شوی وو. دغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر روانور ادعا کړې وه چې نقیب مسعود او داغه نور ترهګر ملګری په پولیس مقابله کې وجل شوی دی. خو وروسته د پولیسو د پلټنو نه ثابت شو چې نقیب مسعود ترهګر نه وو او بې ګناه وجل شوی وو. د یوې عدالتي فیصلې تر مخه د روانور لپاره خپل کور یو وړوکی زندان یا سب جیل ګرځول شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو د اغه اعلان هرکلی کړی چې وای د اختر په لومړی او دریو ورځو کې جنگ بندي کوي. تر دې مخکې ورته اعلان ولسمشر غنی کړی وو او افغان ځواکونو ته حکم کړی وو چې د روسي اخیری درې ورځې او د اختر لومړی او پنځو ورځو کې په طالبانو بریدونه ونه کړي. دا دسبندی څخه مهمه او تاریخي بلل شوی چې د طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ په 13 ولس کلونو کې کله داسې نو شوی. فرشته جلال زیناد په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لوري د موقت اوربند د اعلان د هرکلی ترڅنګ پرون پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت د زړوري پریکړې په دوام کې د طالبانو لوري د ورته اعلان هرکلی کوي. شغلی غنی په یو بل ټویټ کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو لکه امریکا، برتانیې، اروپایي اتحادیه او ناټو او همدارس د افغانستان له خلکو مننه کړې چې په دې پریکړو کې د دوی ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دې پرمختګ د هرکلی ترڅنګ پر ټویټر لیکلي هیله ده چې دا اوربند به دوامدار سي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به لار جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه بیگ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشبیندي.
مطلب دا لومړنی ګام دی د سولې د مذاکراتو لپاره د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغځیږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات یو پیلامه شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جون میاشتې په اوومه نیټه په یو بیان کې وویل چې د روژې د مبارک میاشتې له 28 نیټې څخه به د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند وي. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم له خپل لوري د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ او ویل چې وسلوال به په دې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تاروزي حملې نه کوي. د افغانستان د حکومت لوري د موقت اوربند د اعلان په پراخه کچه هرکلی شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جم ماتیس د جمعې پر ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر د کافي اعتماد له مخې له خپل لوري موقت اوربند اعلان کړ. ماتیس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر او د ایران او روسیې په ګډون د یو شمېر بهرنیو حکومتونو لوري هم د دې پرمختګ هرکلی وشو. خو د هلمند د سولې کاروان غړي سره لدی چې د حکومت او طالبانو له لوري دا موقت اوربند هرکلی کوي پر دواړو خواوو ژغ کوي چې له دې موقع دي کار واخلي او د اوربند د دائمي کولو لپاره د مذاکره پیل کړي. د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطندوس بیگ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دواړه خواوی باید تروریستي او رنکارو ډلو ته د دې پرمختګ د تخریب اجازه ورنکړي.
په دغه اوربند کې وسم د سکشنې ستل د بیلګې په ډول په دغه اوربند کې واج طالبان دي. د اوربان کې القاعده او داعش ورڅخه استثنا دي. یي همدارس طالبانو ته هغوی هم دا ویل چې دوی یوازې د افغان سرتیرو په وړاندې جګړه نه کوي خو د امریکایانو په اړه د دوی درې هغه مخکنۍ دي. دوی خپلې جګړې ته دوام ورکوي. یعنې که بیرته طالبان او بهرنیان سره لاس ګرېوان یې بیرته هم هغه کې ده.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم وایي سره له دې چې اوربند د لنډ وخت لپاره دی، خو څرګندوي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت وروستیو هڅو ښه نتیجه ورکړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پاکستان پا افغانستان کی دا حکومت و طالبان ترمین سلنڈ بحالا جنگ بندی ستائل دا دا پاکستان بحرنی و چار وزارت ویان ڈاکٹر محمد فیصل پرن پا ٹویٹر پانا اولی کل چی دوی دا ٹول و سلائیس و حسم لاتڑ کبی دی ڈس بندے اعلانی دو پا دا سے حال کی ہیلی راپور تکڑی چی امریکای چارواکو ہم پا درستے ہو کی ویلی و پا افغانستان کی دا سول و صوبات لپاری لپاکستان دا مثبت کردار لو بولو غختنا کری دا پاکستان دی لڑکی سم رستا قبل شی پا دیڑا دا منور شاہ دا رپورٹ اورو.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د واړه اختر لپاره د افغان ځواکونو په وړاندې د درې ورځو اوربند اعلان کړی دی. د تیر زیارت په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی هم له طالبانو سره د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې د اوربند اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره یې له پاکستانه د مثبت کردار روبولو غوښتنه کړې ده. دا چې په دې لړ کې پاکستان څومره کردار ترسره کولی شي په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پوهان ډاکټر اعجاز خټک یې په اړه وایي.
پاکستان په دې کې رول چې دی نو دا وینا چې روسي نه هم غلطه ای او دا وینا چې بس پاکستان نو اوفر سیشن کوي پاکستان په وینا تو دا ازیر کول دی پاکستان رول نو پاکستان هو ډیفینیټلی په کې رول ښکاری دا سره چې د پاکستان افغانستان امریکای مسله دا چې دا سل غل شروع شي دین بلک شروع شي دا پکې د بندي له خبر او سره تاسو ممکن نه شي او خبرې شي دي خلک ملاقاتونه هم تک ارنج شي دي نو ډیر یقین سره سره ایس ایشو یې کا ډیر کمپلیکس شي دي دومره سمپل نه چې بس پاکستان افغانستان سره طالبان کې نه سره مسله ختمه وا.
اجاز خټک زیاتوی ډزبندی کده یوې غنټې هم وی هر کله یې پکار دی. بلخوا په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو پوهان نصر الله ستانګزی وای د افغانستان پاکستان او سیمه د امنیت لپاره پکار ده چې کابل او اسلام آباد نږدې اړیکې او صادقانه همکاري ولري.
پاکستان د رول دلولې سي دوا خبرې به دوا سټپه یا دوا ګامونه واخلي. اواز سټپه او ګام به دا وي چې اعتماد فضا رامنځته کړي. دغه لپاره باید عملی اقدامات وکړي. دوم اقدام هغه شهید چې هغه شهید افغانان چې هغه مراکز چې د افغانانو یا د بهرنیو تروریستانو په لاس کې دي هغه باید بند کړ عملي اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان دولت هم دا په کار ده چې د تفاهماتو مخه ډپ نه کړي او د نورو هیوادونو رقابت خپلې خاورې ته رانه وړي.
د زیارت په ورځ د امریکا دفاع وزیر مایک پومپیو یوې خبري غونډې ته ویلي چې امریکایي او نیټو ځواکونه به هم د افغان ولسمشر لخوا د ډزبندۍ د اعلان احترام کوي او تر هغې به په وسلوالو بریدونه نه کوي تر څو چې په دوی برید نه وي شوی.
په اسلام آباد کې افغان سفیر بیا وایي په هیواد کې د سولې لپاره له طالبانو پاکستان دواړو سره شبری خبري روانې دي. حضرت عمر رضا خلوال نن له مشال ویډیو سره په خبرو کې ویل د سولې لومړنۍ نښې نښانی مثبتې دي. نوموړی وایي چې له پاکستان سره هم تر پردې شاته ډېر سره روان دي چې له رسنیو سره نه شریکوي، خو په احتیاط هیله ښایي چې له اسلام آباد سره د لوړې سطحې خبرې به نتیجه وښایي. له رضا خلوال سره احمد تکل مرکه کړې ورڅخه پوښتلي چې د طالبان مانو د ارزی اوربند اعلان په تناظر کې د افغانستان د سولې لپاره نورې هڅې روانې دي. انا غوايي
سولې په اړوان هڅې ګړندۍ شوې، درک متقابل قوي تر دې پیدا شوې. نخې نخانې ابتدایي چې دي مثبتې دي، مګر محتاطانه باید ووسو. په داسې حد کې هیلي ورکول خلکو ته چې بیا خدای نه خواسته هغې ډېر هیله من شي او بیا په مختګ ونو سی نو بیا مایوسون کی وسی، مگر هیلی به مطلق هم د لاسن ورکو. زه شخصا امیدوار یم هغه حتی چې څه یې تبن تاسو ګورئ د پردې شاته کافی اندازه زیاتې نورې خبرې شته. همدومره ورته ویلی شم چې زه په دې باندې چې انشاء الله په افغانستان کې روانه جګړه به بل اخره د خبرو لاره حل کیږي، په داسې کې چې د ټولو خواو درد پکې وسی، احترام پکې وسی، عزت پکې خوندي وسی او هغوی خپل ځانونه په سوله کې او په نظام کې منعکس وویني.
ښاغلی زاخیلوال، تاسو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر یاست، په پرله پسې ډول د سولې په هڅو کې تاسو دخیل وی او له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې هم، د پاکستان له لوري څومره مطمئن یاست دا ځل؟
په اول قدم کې څه شو چې د سولې لپاره ډېر زیات مهم دی، هغه بین الافغاني درک دی، بین الافغاني تماسونه طالبان او افغانان دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې هم په یو بل سطحه باندې چې په یو بهتر او لوړ سطحه باندې دي، ژورې خبرې دي، بیا هم څه مطبوعات تر وځي او زیاتې مطبوعات ته نه وځي چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت حفظ وي، په هغه کې د افغانستان عزت خوندي اوسي، پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات هم اوسي. په دې باندې کافي اندازه خبرو پیشرفت کړي، مګر څه شی چې په نهایت کې بیا مهم دی، خلکو ته نتیجه یې مهمه ده، هیله بخونکي دي مګر محتاطانه شکل باندې.
تاسو په اسلام آباد کې د افغان سفیر حسرت عمر زاخلوال مرکه اوریدل چې زم همکار احمد تکر ور سره کړی و. د فرانسې خبری ایجنس اف پی لیکي که څه هم د افغانستان د سولې تړون کې دوه کې لا هم نور وخت پاتې دی، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر پروسې کې اوربند باندې ولس کلنې جګړې ختمولو لپاره خبرو ته لاره هواره کړي. د افغان حکومت لخوا تر 500 ورځو پورې د اوربند تر اعلان وروسته وسلوالو طالبانو د خالي پورس په یوې خبر پاڼه کې د اختر په لومړۍ او درېیو دوربند اعلان وکړ. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د یوې لنډ د مرستې تاسو ته وړاندې کوو. د فرانسې خبری ایجنس تازه نو کارپوهانو د خالی پورس ویلي د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ د اختر پروسو کې اوربند باندې ولس کلنې جګړې ختمولو لپاره خبرو ته لاره هواره کړې، خو د سولې تړون کېدو ته لا هم نورې خبرې وخت پاتې دی. طالبانو د خالی پورس په یوې خبر پاڼه کې ویلي ول چې د اختر په لومړیو درېو ورځو کې په پر افغان امنیتي ځواکونو حمله نه کوي، خو په بهرنیو ځواکونو به بریدونه دوام ولري. له دې دوه ورځې وړاندې افغان حکومت اعلان کړی و چې د یوې اونۍ لپاره به د وسلوالو ضد عملیات نه کوي. افغانانو د طالبانو د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. د کړکیچ نړیوالې ادارې یو څېړونکي برهان عثمان اف پی ته ویلي که د شریکه ډسبندي کامیاب شوه نو د سولې راوستو لپاره به یو ښه ګام وي. په کابل کې یو غربي شنونکي ایجنس ته ویلي د افغان حکومت او د طالبانو د اوربند احترام کول دا اشاره ورکوي چې دواړه لورې دا کار کولی شي. نوموړي زیاته کړه ډسبندي دا هم څرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په خپلو جنګیالیو د کابو اچولو جوګه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ډسبندۍ د اعلان د زیارت پروس په داسې وخت کې وکړ چې د افغانستان د دینی علماو ستري شورا ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. ایجنس لیکي سمو د وړاندې طالبانو په یوې خبر پاڼه کې له امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو کولو ویلي وو، خو واشنگټن له دې انکار وکړ. له دې وروسته بیا په فروری میاشت کې افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز وکړ، خو طالبانو ورته پام ونه کړ. اف پی لیکي کېدای شي چې د اوربند باوجود هم افغانستان کې جګړه دوام ولري. افغان حکومت او طالبانو دواړو د برید په صورت کې درې عمل کول ویلي دي او طالبانو خپل اوربند امریکا په مشرۍ د نیټو سوکونو لپاره هم نه دی اعلان کړی. امریکایي سوکونو ویلي د اوربند پر مهال به د داعش ضد عملیات زیات کړي. ایجنس لیکي دا اندېښنې هم شته چې حقانی شبکه به د خپلې مخالفې ډلې له لورې لا نور بریدونه وکړي. په کابل کې یو بهر ملکي سفارتکار ویلي د ده په اند حقانی شبکه به په اوربند کې شامل نه وي او که کومه پېښه وشي ذمهواري یې داعش ومني نو دوی به پرې حیرانه نه وي. په واشنگټن کې کارپو مایکل کوګلمین ایجنس ته ویلي د طالبانو د جګړې ودرولو څه هدف نشته او دا فکر کول به بې ځایه وي چې د لږې مودې د اوربند به د پخلاینې عمل لپاره لاره برابره کړي. نوموړی زیاتوي خو د اوربند لږ تر لږه افغانانو ته د لسیزو راهیسې روان تشدد ختمېدو لړ کې د سوروزو لپاره د سا اخیستو یوه موقعه ورکولی شي.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اف پی لیکي د پاکستان پوسټ ویلي دوی د پاکستاني نژاد برتانوي خبريالي او سیاسي فعال ګل بخاري په تختولو کې هیڅ لاس نه لري او غواړي چې دغه پیښې پوره پلټنې وشي. بلخوا دغه د تختول کېدو سمدستي وروسته دغه ملګرو په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو په پوسټ امنیتي ادارو نیوکې پیل کړي چې دوی په وینا غواړي د ایثار په ازادۍ قدغن ولګوي. تفصیل د فرخنده اسد نورو.
ګل بخاري د تیرې نهې په ورځ په لاهور کې نامعلومه وسله والو وتښتول او څو ساعته وروسته د چهارشنبې په سهار خوشې شوه. هغې به په خپلو لیکنو او ویناو کې زیاتره د پوځ په سیاست کې په رول تنقید کولو. د هغې د تښتونې سمدستي وروسته په ټولنیزو رسنیو د هغې د خوشې کېدو لپاره یو مهم پیل شو. هغه برطانوي شهري ده او د برطانیې های کمیشن د هغې په تښتونې اندېښنه ښودلې ده. اه پی لیکي د تیر ګل په ورځ د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په یو خبري کانفرنس کې پر هغه خلکو سخت تنقید وکړ چې په پوځ او امنیتي ادارو تنقیدونه کوي او دوی ته یې په ټولنیزو رسنیو د پوځ خلاف د څه ویلو نه د ډډه کولو وویل. خبري اجانس لیکي ګل بخاري په پاکستان کې د پښتنو د غوښتنو په اړه د پښتون اژغورنې د روان تحریک لکه ملاتړې همدا او اکثره یې په سوشل میډیا په خپلو لیکنو کې د دغه تحریک د غوښتنو ملاتړ کړی دی. پی لیکي په پاکستان کې د اظهار په ازادۍ کټګرونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي او د پوځ په خپلو خبرو کې د هغو کسانو د ټویټر نمونه هم وښودل چې په پوځ او نورو امنیتي ادارو سخت تنقیدونه کوي چې دغه په ټولنه کې داسې اندېښنې او پوښتنې هم راپورته کړي دي چې د پوځ ویان په خپلو دغو خبرو کې د ځینو خبریالانو او سیاسي فعالانو ژوند په خطر کې اچولی دی. خو د تېرې جمعې په ورځ میجر جنرال آصف غفور وویل د دغې خبرو مقصد یې دا نه و چې ګینی په خبریالانو عریضه وکړي.
دا مشال ریډیو دا
ډان وسپانی په پاکستان کې د نگران حکومتونو د مقررول لپاره د شوو آئینی بدلونونو په اړه د لیکوال احمد بلال محبوب مرکه بخنغانه مقاله خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې د 1903 په آئین کې د نگران حکومت د مقررولو سپیناوی نه دی شوی او دا وضاحت په 13 آئینی بدلون کې شوی دی. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری نه اورو.
د 1903 په اساسي قانون کې د ولسمشر په ثواب دي د قامي سملې د ماتولو او نگران حکومت د مقررولو سپیناوي نه دي شوي. په دې کې دوه لارې خودل شوې دي، یو چې کله قامي سملې د خپلواک موده پوره کړي او دویم چې کله وزیر اعظم ولسمشر لا مشوره ورکړي نو سملې به ماتول شي. هم دغه وجوا چې کله وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو ولسمشر ته د قامي سملې د ماتولو مشوره ورکړه نو د وزیر اعظم په توګه یې خپل کار له دوام ورکړ او د 1908 انتخابات یې وکړل. په کال 1915 کې جنرال ضیاءالحق په آئین کې دا بدلون راوست چې کله ولسمشر اسمبلی ماته کړي نو په خپل ثواب دید با نگران کابینه ټاکي. کله چې جنرال ضیاءالحق په 1908 کې د محمد خان جنیجو حکومت برخاست کړ نو اړومبې نگران کابینه یې وټاکله خو د کابینې د مشرې لپاره وزیر اعظم مقرر نکړ. دویم نگران حکومت په کال 1909 کې د وزیر اعظم بنظیر بوټو د حکومت د لری کولو نو وروسته وټاکل شو. په قانون کې داسې څه ذکر نه و چې نگران وزیر اعظم به غیر جانبدار وي، نو د هغه وخت د اسلامي جمهوری اتحاد مشر غلام مصطفی جتووی وزیر اعظم وټاکل شو. دریم نگران حکومت ولسمشر غلام اسحاق خان هغه وخت وټاکه چې کله یې په کال 1993 کې د نواز شریف حکومت مات کړ. د مسلم لیگ نه باغی میر بلخشیر مزاری نگران وزیر اعظم مقرر کړل شو. دا نگران حکومت د لږې مودې لپاره و ځکه چې سپریم کورټ د اسمبلی ماتول غیر قانوني وګرځول او د نواز شریف حکومت یې بحال کړ. نواز شریف بیا اسمبلی ماته کړه او په وړومبي ځل د ملک میراج خالد په شکل کې یو غیر جانبدار نگران وزیر اعظم وټاکل شو. تر کال 2002 پورې د نگران حکومت مقررولو په قوانینو کې څه بدلون نه و شوی. د جنرال مشرف په واکمنۍ کې پکې یو بدلون راوستل شو. د دې بدلون تر مخه به نگران حکومت یوازې د ولسمشر په ثواب دید نه بلکې د قامي سملې د تحلیل نو وروسته مقررولی شي. د دې بدلون نو وروسته جنرال مشرف محمد میاسومرو او شوکت عزیز نگران وزیر اعظمان وټاکل. په 13 آئینی بدلون کې دا پریکړه هم وشوه چې نگران وزیر اعظم او د صوبو نگران وزرای اعلی او داغوی د کورنۍ غړي به په انتخاباتو کې برخه ناخلي. اووم نگران حکومت د میر هزار خان بجرانی په مشرۍ په کال 2013 کې مقرر کړل شو. په کال 2019 کې د یو بل بدلون تر مخه د نگران حکومت د کار سپیناوی وشو. نگران حکومت به هر څه د الیکشن کمیشن په مشوره کوي او د کمیشن د اجازه نه بغیر د یو حکومتي چارواکي تبادله هم نشي کولی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په خبرو کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د پولیسو پخوانی مشر راو انوار ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو فیصله کړې. د نقیب مسعود وکیلان وایي چې په قانون کې د داسې سہولتونو ورکړه شته، خو دوی به دا فیصله په عدالتونو کې چیلنج کوي. د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د سوګند تر پورته کولو وروسته پرون وویل چې شفاف انتخابات یې د حکومت اولنۍ ترجیح ده. په پنجاب کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نون حکومت ترمنځ د وزیر اعلی د نامې لپاره په چانه نسلا کېدل د دې سبب شول چې د انتخاباتو کمیشن د دې دندې لپاره حسن عسکری غوره کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهاله اوربند ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ورستیو هڅو ملاتړ کوي. بلخوا نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په چین کې د شنګای په نړیوال کانفرنس کې وویل چې د ترهګرۍ ضد مبارزې په سمه توګه پر مخ وړلو لپاره د پاکستان وروستیو ژمنو ته په محتاط ډول خوشبینه ده، او دا چې د اسلام آباد او کابل د اقتصادي اړیکو زیاتولو او امن لپاره د کاري کمیټو په جوړولو په ترڅ کې د سولې لپاره هیله من شوې ده. نن د چین ولسمشر شي جین پینګ په رسمي ډول پاکستان او هند ته په شنګای سازمان کې د شاملېدلو هرکلی وکړ. په قینګ داو اخار کې د دې سازمان د نننۍ غونډې په پیل کې شي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د خراج ناس په ویلو سره وویل چې د هغوی موجودیت تاریخي ارزښت لري. او د سنگاپور چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سنگاپور ته ورسېد. نوموړی به هلته له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د جون په 12مه ملاقات کوي. د ټرمپ او اون ترمنځ دا تاریخي ملاقات د شمالي کوریا د غیر اټومي کول په غرض کېږي.
لاند خبرینم د منور شانور د لوریدونکو اوس وخت شوه دی د ونیس خبرونه د مشال مرکه. په نننه خبرونه کې په پیښور کې د پښتو اکیډمي مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر ملمه دی. دا پروګرام زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړ کړی دی، غوړ سره د مرکه کړی دا راځي چې ورته وښو.
د مشال مرکه
د مشال رادیو ځانګړي اونیز خبرونه د مشال مرکه کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره د نورو ادارو او ټولنو ترڅنګ د پېښور پښتو اکاډمۍ هم د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. پر دې د بحث لپاره نن د دې اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر سره ملمه دي. وزیر صاحب، تر ټولو وړاندې ستاسو مننه کوو چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ پېښور کله او څنګه جوړه شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ستاسو ستاسو د ادارې او د مشال رادیو د اوریدونکو ټولو قدرمنو مینوالو ته نیکی هیلې او احترامات. پښتو اکیډمي د قیام تر مخه کله چې په د هندوستان ویش کې د 1940 د دې نه پسته بیا د پښتونخوا کم لیکوالان چې شاعران او ادیبان او صحافیان او یو مختلف سبکا لیکوالان سره یو ځای شول، هغه داسې یو ضرورت محسوس کړ چې چونکه مونږ ته اوس یو خپل داسې اختیار په لاس راغلی دی چې په دې ملک کې زمونږ د ژبې او د پښتو ژبې او د ادب د ترویج او اشاعت پرمختیا لپاره کار کول پکار دي. په دې سلسله کې دوی په لومړي ځل په 1948 کې اسلامي کلب پېښور کې د هغې چې کوم تاریخي حال دی په دې کې یو غونډه راوبلله. د صوبې د ټولو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو چې کوم هغه وخت داسې نامي شاعرانو ادیبانو په دې غونډې کوم صدارت چې وو هغه حاجي صاحب ترنګسي چې د اسلامي کالج کوم بنیادونه چې خودي وو د هغه مشر زوی وو باچاګل صاحب. باچاګل صاحب د دې غونډې صدارت کولو او دغه غونډه په اسلامي کلب پېښور تاریخي حال کې برابر شوې وه. د ځای کې مختلف قسمه تجاویز یعنی وړاندیزونه د پښتو ژبې او د ادب د نشر او اشاعت یا ترویج په حواله سره یا د پښتو ژبې کې د تحقیق یا ترقی په حواله سره مختلف تجویزونه مخې ته راغله. یو بنیادی تجویز دا هم پکې راغی چې ولې نه دلته داسې یو اکیډمۍ جوړه کړل شي چې د هغې بنیادي مقصد د پښتو ژبې او ادب ترویج او اشاعت وي. دا تجویز ډیر زیات خوښ کړل شو او ټول په یو رائے باندې دا هغه تایید وکړو، بیا د دې وړاندیزونو خاکه او سره په سر کې د دې سره بیل صوبایي حکومت ته دا ولیږل شوه چې یعنې موږ غواړو چې دلته د داسې یو قسم تعمیل جوړ شي. خو هغه وخت یعنی په 1948 کې حالات موافق نه وو، نوی نوی ملک جوړ شوی وو، د مهاجرینو راتګ وو، سیټ اپ وو، ایډمنسټریشن مسایل وغیره دا ډېر زیات وو. خو بیا کله چې په 1950 کې پېښور پوهنتون جوړېده، نو دغه لیکوالانو بیا یو قسم ته هیله پیدا شوه او وی غوښتل د صوبایي ګورنمنټ نه چې یعنی زمونږ په هغه تجاویز کې غور وکړل شي. دې کې هغه وخت چې کوم وزیر اعلی او سردار عبدالرشید خان ورسره وزیر معارف و میا جعفر شاه، دوی ته دغه سمری ولیږل شوله او هغوی د دې منظوري ورکړل. بیا حتمي منظوري دپاره دغه وخت ګورنر قربان علي خان دغه وړاندیزونه او په هغې باندې کوم سمری چې لیږل شوی دا یې پاس کړه. غرض دا چې په 1955 کې بالاخر پښتو اکیډمي دا پېښور پوهنتون تحت منظوره کړل شوه او جوړه شوه، او مولانا عبدالقادر د دې لومړی ډایرکټر وټاکل شو. یعنی په 1955 کې او مولانا عبدالقادر یې ډایرکټر په حیثیت باندې جوړ کړل شو.
مننه وزیر صاحب. شه وزیر صاحب، بل پوښتنه مې دا ده چې په کوټه کې هم پښتو اکاډمۍ سته او په کابل کې هم د علوم اکاډمۍ وه، د پېښور پښتو اکاډمۍ له دغو دواړو څخه په څه وجه باندې بیل ده؟ هغه ځانګړتیا څه ده د پېښور پښتو اکاډمۍ؟
کوټه اکاډمۍ خو لکه په دولتي شته باندې نه ده، هغه لکه موږ د شاعرانو ادیبانو لکه یو قسم ته ټولنه وه، بیا دغې ټولنې نه وروسته دا راته راتله داسې دې موجوده صورت ته راورسېدله. د پښتو اکیډمي پېښور طرز بیلوالی چې دی هغه په دې کې دی چې دا په باقاعده یو قسم ته سرکاري اداره ده، دولتي اداره ده. دې کې چې څومره څه کارونه یا څه منظوري سټاف وي یا عملیات وي، هغه د باقاعده د پېښور پوهنتون څخه ترسره کیږي. بل د کابل د علوم اکیډمي چې ده هغې کې چونکې مختلف علوم نور علوم لکه په هغې کې تاریخ هم دي، تاریخ هم دی، سوشیالوجی هم ده، یا داسې نور مختلف مضامین په هغې کې راځي، یوازې په هغې کې پښتو نه ده. او د پښتو اکیډمي کوټه او پښتو اکیډمي پېښور مماثلت په کار کې سره ورته والی دی، د نوي دي سره. البته په ایډمنسټریټیو مسایل کې په انتظامي امورو کې دا سره بیلوالی لري.
شه بل پوښتنه مې دلته دا ده چې پېښور پښتو اکاډمۍ د دې بنیادی کار څه دی؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ کم کم کارونه پر مخ باندې وړي؟
دا لکه اکاډمۍ چې په کله په ابتدا 1955 کې جوړېدله، نو د دې یو داسې کتابچه غوندې درویش پیجې یو وړکې غوندې کتابچه ده. په هغې کې ټول عمل یې هغې وضع کړی دي، یعنې مقاصد دي پکې، لکه بنیادی خاص مقاصد د یو دوه داسې درته بیان کړي. په دې کې لومړی دا و چې په پښتو ژبه او پښتون ولس کې چې کوم علمي، ادبي او فني صلاحیتونه موجود دي هغه په کار راوستل. یعنې د پښتو ژبه او پښتون ولس کې علمي، ادبي او فني صلاحیتونو ته وده او پرمختیا ورکول. بیا په اکیډمۍ کې د تحقیق، تصنیف و تالیف، ژباړې، ډکشنري، انسایکلوپیډیا، تاریخ و ثقافت، لسانیات او نور سائنسی څانګو کې کار کول، او داسې ورسره یو معیاري لیک دود وضع کول، او په حکومت سره، صوبایي حکومت سره په ځینې معاملاتو کې چې هغه د پښتو ژبې سره تعلق لري هغې سره مرسته کول دي. یعنې داسې بیا نور بې شمېره معاملات یا مقاصد د پښتو اکیډمۍ شامل دي چې هغې کې لکه د نصاب په حواله سره، یعنې د درس و تدریس په حواله سره د استادانو تربیه کول، کتابونه چاپ کول، یا د نصاب کتابونو کې معلومات کول ورسره کار.
شه او اوس که راسو د تحقیق برخې ته، د پېښور پښتو اکاډمۍ د تحقیق په برخه کې، د څېړنې په برخه کې تر اوسه پورې څه څه کارونه ترسره کړي دي یا څه څه یې کړي دي؟
بنیادی طور باندې پښتو اکاډمۍ چې ده د دې کې هم یعنې د دوه نقطې، تحقیق او تصنیف او طباعت. په تحقیقي امورو کې لکه موږ د شعرونه چې راواخلو، د دې په مختلفو حوالو سره لکه په ولسي ادب باندې چې راواخلئ، د ماشومانو په ادب یې راواخلئ، په ډکشنري په حواله سره راواخلئ، تاریخ په حواله سره یې راواخلئ، داسې په مختلفو حوالو سره د اکیډمۍ کارونه کړي دي. لکه مثلا د متلونو په حواله سره روحي متلونه چې دي 2000 متلونه پښتو اکیډمۍ راټول کړي دي له شروع نه د نوصاحب صاحب تر دوره پورې چې څنګه جمع شوي وو. بیا نوصاحب صاحب هغه کمپایل کړل چاپ یې کړل د روحي متلونو په نوم باندې. دغسې بیا ورپسې ډاکټر سلمہ شاهین روحي سندرې په نامه باندې په زراو بیخي ډېر تعداد کې صحیح نه دی را معلوم یعنې په دوه جلده کې روحي سندرې هغې چاپ کړې. داسې په تاریخ په حواله سره لکه پریشان خټک پښتون کون وغیرہ یا په نورو موضوعاتو باندې یعنی کلچر په حواله سره مختلف مواد چاپ کړي دي.
ښه، ابل پښتنې دا چې د کوټي پښتو اکاډمۍ د ځینو لیکوالانو کتابونه چاپوي چې هغوی ته وسپاري، آیا تاسو د لیکوالانو کتابونه چاپوي که تر څو پورې تاسو خپل یو چاته پروژه نه یې حواله کړې بیا دغه کتاب نه چاپوي؟
مونږ لکه یو خو کلاسیک چې کوم شاعران دي هغوی ته د شعر دي که د نثر دي هغه چاپ کوو. دویم دا چې زمونږ یو خو پروجیکټ ورکوو خپلو استادانو ته هغې چې کله سرته ورسي هغه چاپ کوو. دریم دا چې د خپل استادانو نه علاوه مونږ نور خلکو ته کم چې زمونږ منسکریپټ کې کلمې نسخې دي لکه مونږ سره څوارلس سوه تقریبا اته پنځوس خواو شاعر کې کلمې نسخې دي هغې کې اکثر شاعري ده. دا زمونږ د اکیډمۍ د استادانو نه علاوه بهر خلکو ته هم مونږ ورکوو هغه چې کله مونږ ته برابر کې هغه هم چاپ کوو. یعنی یوازې د اکیډمۍ استادانو د بهر استادانو ته هم خپل کارونه ورکوو یا د هغوی کم کتابونه چې لکه مثلا په اوس وخت کې مونږ روحاني تصوف د ډاکټر پرویز مزور خشکی چې که څه هم زمونږ اکیډمۍ سره پاتې شو خو هغه ریټایرډ دی. بیا ورپسې دا خپل ذاتی بل کتاب چې د واصل روحاني کم دیوان دی هغه ترتیب کړی دی مقدمه یې پرې لیکلې ده هغه اوس تر چپایي لاندې دی. یعنی بارني خلکو والا داسې لکه اوس مونږ تقریبا ځینې د لس یولس د ریسرچ کم سټوډنټان چې دي د انفیل پی ایچ ډي وه د هغوی تحقیقي مقالې دي چې مونږ چاپ کړي دي د هغې چپایي دپاره مونږ بندوبست کوو. یا داسې فرض که زمونږ بل یو کتاب چې د تل پخوا کې د تل ثقافت وغیرہ یا تاریخ مختصر یعنی مختلف حوالې چې د تل کوم شعر دی یا د خلکو نوې لاسې د تل پخوا کې بارنۍ کس یو لیکوال دی د هغه والا هم چاپ کوو. یا داسې د مروتو ژبه او لهجه دا یو کتاب دی د یو الک خپل تحقیق دی د مونږ د اکیډمۍ سره سردار کې دلته یې کړی دی. یعنی نه یوازې دا چې مونږ خپل کتابونه چاپ کوو بلکې د نورو خلکو کتابونه هم چاپ کوو د خپلو استادانو پروجیکټ کتابونه هم چاپ کوو او بهر خلکو ته هم پروجیکټ په صورت کې کتابونه ورکوو چې تاسو په دې موضوع کار وکړئ. دا بیا مونږ چاپ کول هم بندوبست ورته کوو.
او وزیر صاحب پېښور پښتو ډیپارټمنټ په پېښور پوهنتون کې یا پښتو څانګه هغه د پښتو اکاډمۍ سره څه ربط لري؟ تاسو هم آیا د ایم فیل یا پی ایچ ډی شاګردان لري لکه پېښور پښتو څانګه چې لري هغه څه ربط مو دي؟
اول شروع کې د 1955 نه تر 1978 پورې پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګه په یو ځای و سره خو بیا په 1978 کې پښتو څانګه بیله او پښتو اکیډمۍ بیله دا دواړه مختلفې بیلې ادارې جوړې کړل شوې. د اکیډمۍ ځان ته چیرمین وي او پښتو اکیډمۍ ځان ته ډایرکټر وي. په رب کې خو لکه دوی ځان ته د ماسټر او ایم فیل پی ایچ ډی شاګردان روزي په دې غا کې دوی اسناد ورکوي او مونږ یوازې د ایم فیل او پی ایچ ډی ولا کوو. البته د ایم الکان یا د بی ایس الکان مونږ نه تربیه کوو. نور داسې د نزدېکت په حواله سره زمونږ زیات غاخو نه سره راځي لکه د دوی خپل دایره کار دی زمونږ خپل دایره کار دی زمونږ زیاته کتاب د تحقیق په حواله سره وي او د دوی زیاته توجه په ټیچنګ کې ده. یعنی دوی ټیچنګ شعبه ده او مونږ ریسرچ پلس ټیچنګ یو.
بل پرسنه دا ده چې تاسو د کتابونو ذکر وکړئ مخکې تر اوسه پوری څومره کتابونه پېښور پښتو اکاډمۍ چې تاسو سوي د چاپ کړی دی؟
د 1955 نه اول کتاب د پښتو اکیډمۍ هغه لکه ما چې د ټول د پښتو د اکیډمۍ کم چې د مقاصدو کتابچه ده یا له عمل دی پکې دا درویش صفحې کتاب ګوټی دی دای چاپ شوی دی. د هغې نه پس لکه لومړی کتاب دی چې مونږ یادوو منتخبات خوشحال اردو ترجمه ده د هغې نه راونیسه تر اوسه پورې تقریبا 970 پورې دې کې واړه غرچ په مختلفو موضوعاتو باندې په مختلفو ژبو باندې په ترجمه باندې تاریخ باندې کلچر باندې ډکشنری او یا پښتو فل جرنل چې دی داسې دا ټول چې سره جمع کې 970 کتابونه تر اوسه چاپ شوی دي او دیش کتابونه په دیشو کتابونه اوس کار روان دي. انشاءالله د یو دوه میاشتې کې به هغه فاینل شي. لکه زمونږ یو پروجیکټ دی هغې کې لکه ډکشنري هم شامل ده او ځینې نور قیمتي کتابونه دي او پنځه شپږ پکې کلمې نسخې دي. دا لکه اووه سوه اویا جمع درې ساری دیش دا کتابونه تقریبا زمونږ چاپ ته رسېدونکي دي. اووه سوه اویا کلیئر چاپ دي.
ښه، او په اوسه ډول کې راته ووایاست چې په پښتو اکاډمي پېښور کې هر کال څومره کتابونه چاپېږي؟
د کال په نسبت دلته لکه مونږ د نورو اکاډمۍ د کوټې اکاډمۍ په نسبت ما دلته دغه وکړه مونږ چونکې لږ په انتظامي معاملاتو کې زیات راځو خپلواک پیشلې یا پرېکړې مونږ ته مشکل وي. خو لکه زه چې د خپلې دورې په حساب د تیرو درې کالو په دورې حساب درته وکړم ما تقریبا اوولس کتابه چاپ کړي دي په درې کاله کې. پښتو دوی کې دوه یو یعنی د خوشحال او د رحمان بابا کلیات یعنی په اردو ژباړل شوي دي. د دې نه علاوه نور ټول خالصه پښتو باندې راغلي. البته یو په ډایلیکټ باندې د ډاکټر یوسف جزار د پی ایچ ڈی تھیسس چې جرمنی نه کړی وو پښتو ډایلیکټ والا. دا تقریبا اوولس کتابه د درې کالو په حساب چې وکړي ما په درې کاله کې چاپ کړي دي.
شه، او تاسو د ژباړې خبره وکړه، پښتو اکاډمۍ پېښور د ژباړې په برخه کې څه کار کړی دی؟ آیا پښتو ته شان ژباړلې دي که د پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړلې دي او چاپ کړې دي؟
ژباړې کې تر اوسه پورې زما د اندازې مطابق نه پنځوس کتابه ده شروع نه ونیسه نه پنځوس کتابه پښتو نه اردو. اردو ته تقریبا پښتو اردو یا اردو نه پښتو دوه څلوېښت کتابه چاپ شوي دي او دولس د فارسی او څلور د انګریزی دي. دا تقریبا نه پنځوس کتابه دا چاپ شوي دي او درې کتابه باندې اوس کار روان دي چې په هغې کې یو حلنامه ده یو پښتو ساری ژبه او ژبپوهنه ده. دا د اردو کتاب دی او حلنامه د بایزید روخان چې کوم دغه د کتاب دي روخانیانو والا هغې لکه درې کتابونو باندې اوس کار روان دي. دا نه پنځوس او جمع درې لکه مونږ یادولی شو دې کې په مختلفو موضوعاتو باندې زیاتره په دې کې لکه د ماشومانو په ادب باندې لکه د چینیانو او یا د نورو قومونو چې کوم د فوک دغه دي په دې کې زیاتې ترجمې د ماشومانو د ادب شوي دي یا د ولسي ادب شوي دي.
ښه، او د کتابو د رسولو طریقه کار مو وزیر صاحب څه دی؟ دا دومره ډېر کتابونه چې چاپ سي یا ترجمې دي دا خلکو تر ولس پورې څنګه رسوي؟
لکه زمونږ طریقه کار خو داسې وي چې یو خو کم کتابونه چې چاپ شي په خو دا سیستم و چې لکه اکثر به خلک راتل یا به د ډالۍ په شکل کې ورکول کېدل یا به چا ته لیږل کېدل. اوس لږ مونږه طریقه کار دا بدل کړی دی چې یعنی د مفت ویشنو کار باندې بندش لګولی دی. البته مونږ دلته دکان درو ورته په خپل هغې دکان کې لکه زمونږ کتابونه پراته وي د ټولو خلکو ته مطلب په هغه دکان کې وي. بل دا چې که څوک یو غواړي نو مونږ یې د ډاک په ذریعه هغوی ته لیږو. هغې کې د قاعده مونږ هغوی ته کم کنسیشن وي هغې کنسیشن مطابق یې لیږو. دې نه علاوه البته کم چې زمونږ د جرنل ده پښتو اکیډمۍ چې کم جرنل دی چې سیری کدنای جام ده تحقیقي جرنل دی بای اینول په کال کې دوه ګڼې چاپېږي هغې اکثر سرکولیشن مونږ دغسې خلکو ته لیږو چې یعنې کم مونږ سره ادیبان دي یا لیکوالان دي یا محققین دي یا ادارې دي یونیورسٹی کالجز وغیرہ ته هغې ته مونږ دغسې فری آف کاسټ لیږو اکثر ګڼې. یو نیم داسې که څوک راشي هغه پیمنټ وکړي هغه بېله خبره.
ښه، تاسو د جرنل خبره وکړله د تحقیقي مجلې. آیا په عمومي توګه باندې پښتو اکاډمۍ پېښور مجله چاپوي یا که همدغه یو جرنل دی د پښتو په نامه دغه چاپوي او بل دا کراته وایس چې د څه وخت څخه دا چاپیږي؟
دا زمونږ جرنل چې دا د 1955 نه شروع شوی دا د پښتو په نامه باندې پښتو دا اول ماهوا یعنی میاشتنۍ وه یوه میاشت هره میاشت یوه یوه ګڼه راتله. بیا څه موده پنځه شپږ کاله لس کاله وروسته دا درې میاشتنۍ شوه. دا تر ډېره روانه تر دې پورې چې سی کله 2008 کې مونږ ته په زیټ کټګوري کې د دې منظوري راکوله تر دې پورې یعنی 2008 پورې دا درې میاشتنۍ وه. په درې میاشتنۍ کې دا وه چې دا به اکثر د تعطل کار موضوعات یعنی مواد بنو ته پوره کې د مضامین به کم ورته راتلل او وخت به پرې لګېده ځنډېدله به یعنی په وخت په چاپېدلو کې مشکلات و. بیا مونږ لکه په 2015 کې چې زه راغلم بیا مو د بورډ کمیټې کوئ چلا وکړه چې دا چونکې درې میاشتې مونږ نه شو پوره کولی دا مشپک نشتی نہیں کرلا یعنی پکال کے بدوی گنے چاپ کا وہ دا او پدی کی لکمہ کی جکم پشتو کی تخلیقی ادب ہو اگر پدی کی اس ذکر نشیرات لائی چی دائی چی سی چکم ریکوائرمنٹ یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد چکم ریکوائرمنٹ تھی اگر تخلیقی ادب نہ ہو یہ چی ریسرچ آرٹیکل با صرف چاپ کا ہوئی پدی کی دیکھیے بہ نور ایک تخلیقی مواد بنا رہا جی نہ بہ تخلیقی نہ بہ ترجمہ بھی نہ بہ بل شہید ہوتے صرف ریسرچ آرٹیکل چاہتی ہے دیر یو ریسرچ جرنل نہ علاوہ منگ بل ادا سے تخلیقی ادب دا پارا کم جرنل نہ لرو یو گنا چاپ کری ہوا دگا دا پارا دا تخلیقی ادب ہوتا ہے کسی بدواڑ مشترک پا والا سارا پاگے بیا چونکہ دا فنڈنگ مسائل وہ بندوبست مسائل وہ منگ سر نہ خود دوبرا کی سر چشتا او نہ دمرا سٹاف پھر سر چاہا مینیج کر سی بلکہ تھا سے اوپر دائی جرنل ہم منگتا ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد بدے پیسے رہا کبھی دا کال او دل صاحب لکا اس ستا سر تیر مثال تک وہ گرو چلا کوئی اکیڈمی زمنگ نہ پدی خالصنو کی خپ دا دا چاہا خلوا کدا زمنگ یو کو دا یونیورسٹی نہ تی تیو او بل یونیورسٹی چ کم تو فنڈنگ کی گی آگا دا سنی بھی آگا لکه د سٹیشنری په والا شل پنجل ہزار روپیے در کی سب در میں چنس په والا در کی سب بل سب کی یعنی کتا سو گورے په پبلیکیشن د پارا منت د کال 2 لاکھ روپیے منظور شبی ہے په 2 لاکھ کی خو کتاب نرا جی د یو کال نو په دې اولا سره لکه منګ او ست د یو ایچ سی جرنل نه علاوه بل جرنل چاپ کوي ته دې کی آگا ایچ سی اجازت نه درکوي ته ادارې سره په خپل پیسې نشته چې آگا چاپ کړي 2 لاکھ روپیے گران در کبھی آگاہ کا در ایک رم خا کا نہیں کو در کو ہم خا نو دگا مشکلات بڑے مسائل کی لگا ادارے فعالیت تعلق جو مسائل ہوئی مشکلات ہوئی زکا منگا تخلیقی ادب دا پارا دا سے خاص کم دگا نہ درو البتا کا چلتا پروجیکٹوں نہ رار لگا پوس وقتوں کی چدا ختم شدہ تیر گورنمنٹ پرویز خٹک صاحب کی وزیر اعلیٰ ہو سکندر شیرپا ہو سینئر منسٹر ہو شروع روپئے پیسے پرتے نور منگ سر خاص پیسے نے تو دے اسٹیٹ گورنمنٹ کے نمونہ پروجیکٹ رکھو روکروڑ پروجیکٹ رکھا آگے کی منگا اس تخلیقی ادب ہمرا ہوتے تحقیقی ہمرا ہوتے ڈکشنری ہم دی مختلف شیان پکا اور اسی مینار دی کانفرنس دی ورک شاپ کی بلے جو اور کمپوزنگ کورسز وغیرہ لکا اتن آئٹم میں مختلف ریلیٹڈ دی
سیمینارونه جوړی تاسو آیا داسی سیمینارونه یا کانفرنسونه جوړوي کنه
او لکه اوس زما لکه دې روزه نمخ جو لکه دا روزه چې دا اوس روانه ده دین مخ کی یو انٹرنیشنل کانفرنس پر پیپر وخت کی کاروي غټه شروع ده پرادرس کی شروع ده او په منځ کې روزه را باندې راغله هغه کانفرنس وځندل لکه مونږ په قاعده لکه د تیر دورو کې مونږ کانفرنسونه او سیمینار ورکشاپ وغیرہ کړی اوس چې مونږ مخې ته کوم کانفرنسونه دی انټرنیشنل کانفرنس دی ان شاء الله دا اختر پس د جون کې خوب ممکن نشي د جولای په لومړی هفته کې یا دویم هفته کې مونږ لومړی انټرنیشنل کانفرنس هغه موضوع هم د لکه د پښتو ژبې پرمختیا کنه د پروموشن اف پښتو لینګویج دے موضوع باندې لکه زمونږ انټرنیشنل کانفرنس دی بری ورځنی کانفرنس دی ان شاء الله کوشش دا دی چې دلته موږ په پېښور پښتو اکیډمي کې دلته وکړو بیا ور پسې دوه نور نېشنل کانفرنس دی هغه په یو خاص د پښتو ژبې چې کوم مسایل دي په هغه باندې دی او یو نور د پښتونخوا کې چې څومره ژبې ویل کیږي یعنی شل دوه ویش درې ژبې چې دي وړې وړې نور ژبې دا غوی د متاو یا د پښتو د کوم میکانیزم دی یا د نزدکت یا مشترک یو سټرګل د پاره یا د غوی تحفظ د پاره دا په دې موضوع باندې مونږ لکه د ویم کومي کانفرنس نه کات کوو
ښه صحیح وزیر صاحب د پښتو اکیډمۍ د مشر خبر خو موږ وکړی تاسو په 1955 سم کې مولانا عبدالقادر صاحب لومړی مشر وو دا غورسته بیا سید رسول رسا او بیا سید اعظم شاه بخاری او ډاکټر محمد نواز طاهر او پروفیسر ډاکټر اجولی شاه خټک او بیا پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین او اوس تاسو پروفیسر ډاکټر نسلا جان وزیر صاحب یست دا کراتو اس چې د اکیډمۍ غړي اوس څومره دي او د دې د ټاکلو یا د انتخاب معیار څه دی
اوس زما به شمول په پښتو اکیډمۍ کې مونږ 15 کسان چې کم پکل چې دا یا ټیچران دي نور سره اته نه لس دا چې کسان لکه سپورټینګ یا منسټریز سټاف ته دا 15 کسان مونږ په دې اکیډمۍ کې یو او دا یي دومره لوی اداري لکه اکیډمۍ کې 15 کسان سټاف موجود دي او دا دومره غټه ذمہواري دا ډیره مشکل ده او زمونږ د اکیډمۍ کوم طریقې کار چې لکه مونږ تاسو ول دا د یونیورسيټي ته لکه په قاعده دا غوې د ټیزنت او وي چې غوې سلیکشن بورډ وی بیا سره سره سندیکټ ته وي دا غوې په طریقې کار باندې زمونږه پاین فلسيږي لکه مونږ د دې اداره نه یي یعنی په خپل یو ولنټیر دې کار پکې وکی یا تا تبل شکر شکار د سره کول غواړي یا ته پاین فلس کوې لکه دا په قاعده یو پروپرسي سیستم چې په دولتي امور کې تر سره کیږي په دې اول سره د کلمه سب موضوع په سوال کې بدلنه یعنی یو کو د سٹاف یا ته دل دی لکه تاسو چې وګورئ د پښتو اکیډمۍ څلور شوبې دي یعنی دې کې تحقیق ځانته دا ډکشنری ځانته دا کلچر ځانته دا او ترانسلیشن ځانته دا یعنی څلور غټي شوبې دي دې کې اوس موږ سره ډکشنری ایکسپرت نشته ترانسلیشن کسان موجوده چې کم لکه دغه لپاره کم ریکوایرمنټ دی دا هغه مطلب دا چې برابر نه یو تلکه انګلیش فارسی اردو عربي چې مختلف علوم کې دسترس لري دا چې لکه د ډکشنری یا د فوک د هر فیلډ لپاره مختلف شوبې چې ته چلوي ډیر کم او کیږي کسانو به ته څه شي وکړي لکه دا ضرورت ده چې یعنی د هر یو شوبې لپاره یعنی یو ډکشنری لپاره 15 کسان پکار وي یو فوکلور لپاره 15 کسان پکار وي دې لکه موږ دا سې ویل چې لکه څنګه د افغانستان د علومو اکیډمي چې کوم طریقې کار دي چې هغه یو په کسان د زیات عمر مطابق او تخصص دي چې ریټایر شي هم انګیج کړی دي هغه چې دی هغه کار کوي دلته چې موږ څوک کسان بارني کې خپل خخ انټلیکچوال رائټر دي دلته کې خو یې شو د هغه د پیمنت د هغه د طریقې کار یا د هغه د استوګنې د مسایل راته مخې نو دا سہولیات چې څنګه اکیډمي چلول وی اکیډمۍ یعنی پښتو ژبه او ادب ته وده او پرمختیا ورکول وی بیا به اکیډمۍ خامخا صوبایي ګورنمنت هم دې ته لاس راځي او یونیورسيټي هم دې لپاره یو پراخ قوانینو کې نرمي پیدا کوي چې یعنی دې په داسې طریقې کار او داسې په څو سره یو داسې لای عمل وته جوړ شي د اکیډمۍ جوړه کړي نه یوازې دا چې موږ ورته راځو او روزانه زو راځو او کار کوي نشو دا کار دومره بوج دی لکه مثلا پښتو ژبه ډکشنری چې ده دا د 1950 نو شروع ده پر زماره خپل پورې 2015 پورې د دې ډېر لستو کا چاپ شوی یعنی 1950 ګوره او 2015 ګوره زه چې راغلم دا دوا ټوکه مې مکمل کړل او دې کې یو هم کمپوز نو 15 جلد ده دا 15 واړه جلد په درې کال کې ما چې آسان لکه اوس چې موږ چاپ تر تیار کړل بیا هم ځنې مسایل پکې موجود دي یعنی دې د لپاره موږ ویایو چې داسې قسم ته لای عمل پکار دی صوبایي ګورنمنت ته دیتا توجه کول پکار دی چې دا اداره خپل د ځان یعنی د دې کام د دې وطن د دې خاورې مرکزی اداره وشماري بل په دې کې لکه زمونږ ولس توجه وکړي دیتا په دې ته ولس توجه مرز د غرض دا چې یعنی هغه په دې کې دلچسپي واخلي یعنی هر کار باندې کار ولري نظر کې وساتي مرسته ورسره وکړي او فعالیتونو باندې ځان خبر کړي څو پوری چې ولس غږ نه ورسره شاید شامل دولت دې سره مرسته نه وي اکیډمۍ کې په دې صورت حال چلول چې 15 کسان ناس په کې 15 ته بام څو کسان ریټایر کیږي ورسره برته نشته پکې څو کې خیال نه ساتي
صحیح ډېر زیات مننه پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
کپی خورت ککابلې دلالې
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپیچ بین